پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. کابل د تیرې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کنفرانس له یوه ګډونوال سره مو هم خبرې کړې دي. نور موضوعات هم لرو. خلومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل تورمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. کابل نن د امن په کنفرانس کې د خبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه پټاکه کړې دي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 48 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. د بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ لټاکنو پوره 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. پامپیو په یو بیان کې چې تیر شپه پور شوې وې دي په دې بریدونو سره طالبانو ښکاره کړ چې د افغانستان خلکو او ادارو ته درناوی نه لري. هغه زیاته کړې د رښتینې پخلاین لپاره باید طالبان د تاوتریخجنو او رانکارو عملو او د افغانانو د زیان منولو پر ځای سول تاریخ دینه تعهد ښکاره کړی. د ملګر ملتونو سر منشي انټونیو کوټی شام په کابل او پروان کې پرونی بریدونه په کلک غندلی او ویل دي چې ټول افغانان کرای ورکوي یا کاندیدان دي یا هم د ټاکنو کارکونکي د دې حق لري چې لویری غواخ او تاوتریخوالي لري آرام شوند وکړي. د ملګر ملتونو د سر منشي په والا په بیان کې راغلی چې په ملکیانو باندې برید د منلو نه دی او هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي باید ځواب ووایي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ ولې خبرې چې تمه او بشپړې شي شاوخوا لس ورځې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه شوي. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمېر سیاسيونو کوربه دی. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. یاد کانفرنس ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر مطرح مشران راغلي دي. د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دغه غونډه کې په ډېر شمېر سره افغان چارواکو او سیاسيونو هم ګډون کړی دی. د خیبر پښتونخوا سیاسي مشرانو تر دې مخکې هم د سولې او امن د خبرو په تړاو په وار وار کابل ته سفرونه کړي دي. په دې اړه جزئیات په همدې خبری سرویس کې. د فاریاب ولایت امنیت چارواکي وایي چې تیره ورځ د ولایت قرغان انولا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانۍ له رسنیز دفتر څخه رسنیو ته په دې اړه په سول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه عملیاتو کې و طالبان ټپیان شوي هم دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې په دغه عملیاتو کې له امنیتي ځواکونو هم دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسیس مخاک له ازادي رادیو خبري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ ته د 500 کسانو نمونه اخیستي دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ کړي کلی ټرمپ په الوتکه کې خبريالانو ته غږیدلې او د 500 کسانو نمونه یې یاد کړي دي. ریکی ویدل، کیت کیلوګ، رابرت اوبراین، فلایټس او لیسا ګاردن هاګرټي هغه 15 امریکایي چارواکي چې خیل ډلې یو ته د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ورکړ شي. د 15 وړ کسان یا د امریکا د ملي امنیت شورا یا هم د سی آی ای په څیر په نورو مهمو ادارو کې په مهمو څوکیو کار کوي. وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند سټیفنی ګریشم وویل چې ګڼ نور نمونه هم په لس کې شته. تیره نوې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې جان بولټن د ملي امنیت له سلاکارۍ لرې کړی او پر ځای بل څوک معرفي کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو درې ورځني سفر روسیې ته پرون رسیدلی. لیکیان په دې سفر دا هڅه کوي چې څنګه له امریکا سره د چین د تجارتي جنگ اغیزې کمی شي او هم به له روسیې سره نوي تړونونه لاسلیک کوي. لیکیان پرون د روسیې له صدراعظم دیمیتری میدویوف سره وکتل او د لوړپوړي چینایي چارواکي په حواله په دې لیدنه کې د اقتصادي اړیکو په پراخولو ټینګار وشو او دا چې بازار ته د لاسرسي چاره اسانه او پانګونه زیاته شي. د چین او روسیې ترمنځ کلنی سوداګري تیر کال له 100 میلیارد ډالر واوخته او 8% زیاته شوې. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویوف ویلي چې دواړه هیوادونه پلان لري چې تر 2040 کال خپل سوداګري 200 میلیارد ډالر ته ورسوي.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا خبرونه او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې کابل د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته نن د امن د کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت چارواکي او سیاستوال په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کوي. د دې کنفرانس له یو ګډونوال سیاستوال افراسیاب خټک سره مو هم مرکه کړې ده.
تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده.
په هلمند کې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو د هغو څه کم 20 مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې په دې سیمو دا سیمې بیرته له طالبانو نیول شوي او امن شوي دي.
نوې سیمې چې نیول شوې دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چنده د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړ شي.
په نړیوال مسایلو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستۍ نتیجې مو خبرو. ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته کابل د تیرې ورځې له خونړۍ حملې وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول او مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو واخیست، نن د امن د یو کنفرانس کوربه دی. په دې کنفرانس کې د افغانستان او د پاکستان د خیبر پختونخوا له چارواکي او سیاستوال راټول شوي او په افغانستان کې د امن او سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د کانفرنس د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام ورغلی همدا شپه د کانفرنس لزیر سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. اکرام صاحب، کانفرنس پرانستل شوې ده، کانفرنس کې څوک راټول شوی او تر اوسه پورې ویناوالو څه ویلي دي؟
نو دغه کانفرنس پر شوې ده. په دغه کانفرنس کې د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل ګوند غړو او دغه ګوند مشر اسفندیار ودی خان برخاست چې د عدالت د افغانستان د حکومت او شمیر چارواکي په ځنګړي ډول د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی همدارس پوخانی د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح او ځینو نورو سیاستوالو برخاست. دا کانفرنس پیل شوه دی. دغه کانفرنس قربانه چې د افغانستان د ملي غورځنګ غړي دي او دوی د کانفرنس په پایل کې عمومي غوښتنه د کانفرنس ګډونوالو دا و چې دوی باید په سیاسي مسایلو باندې ونغږیږي او اوس چې په افغانستان کې کومه روانه جګړه ده د کرخې اغاړه او دی غاړه چې کومه جګړه کیږي او جنگ دی د دې په حل لارو باندې باید خبرې وشي او ویل چې دا کانفرنس به 3 ورځې دوام کوي او لاغنه وروسته به کومې پریکړې چې کیږي په دغه کانفرنس کې د کمیټو په شکل باندې چې کومې خبرې کیږي او پریکړې کیږي دغه پریکړې به له افغان ولسمشر سره شریک کیږي. دغه کانفرنس ته د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح ځینې سرګندونې درلودلې. په ځانګړي ډول باندې صالح پاکستان یو وار بیا تورن ک چې د افغانستان په جنگ کې مستقیم لاس لري او ک پاکستان وغواړي د افغانستان جګړه یله ژر پای ته رسیدلې شي، ځکه د پوینا باندې چې په 2011 کال کې هغه مهال چې اسامه بن لادن په پاکستان کې او وژل شو د پوینا باندې پاکستان او اماغه وخت افغانستان ته یو لس غوښتنی وړاندې کړ ورته ویل کتاب چې دا یو لس غوښتنی ومني نو په افغانستان کې په شپږو میاشتو کې طالبان مونږه حاضرول شو چې تاسو رسول او کې په دغه یو لس غوښتنو کې د ډیورند کرخې لمنل نه پایل او د افغانستان د اوبو په سر باندې مسلې همدار از د کوزو پښتنو سره د خبر پښتونخوا د سیاستوالو سره د افغان حکومت د اړیکو د پرې کېدو غوښتنې وې پکې کتهوم دا مسایل دي چې پاکستان بار بار رد کړي دي او لدین وړاندې افغان حکومت هم بار بار ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي او د سولې په مسله کې مستقیم رول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی هم دغه کانفرنس تر دې دمه چې کومې خبرې وکړي دي ویل چې دا کانفرنس ته کول ته احترام لري او افغان حکومت سولې ته ژمن دی او هغه دا یو اساسي پالیسي چې د سولې په اړه باندې افغان حکومت ته وړاندې کړې ده په هغه باندې روان دي قدمونه اخلي. د لوی جرګې جوړول او همداراز ځینې نور مسایل هغه ژمن یاد کړي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې تر دې دمه حلې ځلې کړې دي. دوی دا هم ویل چې په دغه کانفرنس کې چې کومې غوښتنې مطرح کیږي افغان حکومت به دې ته درناوی کوي او دغه د دې کانفرنس پایلې به وایي چې د افغان حکومت به د سولې د پلان یو برخه وي. تر دې دمه دغه چارواکو سرګندونې کړې دي کانفرنس روان دي درې ورځې به جریان کوي.
بلې اکرام صاحب دا کانفرنس په ډېر یو حساس وخت کې جوړیږي د خیبر پختونخوا ایالت سیاستوال او چارواکو د امریکا سره د طالبانو د خبرو د درېدو په اړه ځینې خبرګونونه ښکاره کړي وو ویلو چې دا خبرې باید بیرته سره پیل شي. طالبانو هم پرون په کابل کې حمله وکړه خونړۍ حمله له پروان کې هم د خونړۍ حملې مسولیت واخیست. په دواړو حملو کې نږدې 50 کسان ووژل شول او په لسګونو نور هم ټپیان شول. په دې کانفرنس کې آیا دغه موضوع بیا هم راپورته شو یا دغه غوښتنې مطرح شو چې وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د بیرته خبرې پیل شي یا له طالبانو کومه غوښتنه وشو چې دوی د اوربند وکړي او سولې خبرو ته یا سولې ته د غاړه کېږدي؟
د خیبر پختونخوا نه دوه راغلو سیاستوالو شهاب الدین خټک چې د عوامي نېشنل ګوند مخکښ غړی دی همداراز نظیف خان اشنغر چې د پی ټی ایم مخکښ غړی دی دوی دواړو خبرې وکړي. دوی د سولې د ودرېدلو خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه ویل چې هغه خبرې چې افغان حکومت یا افغان ولس ته پکې واک ورنکړل شي او دوی پکې شریک نه وي نو پایلې به همدغه سی ویل کړه کوم ډول چې ولیدل شي. د دوی غوښتنه دا و چې په د سولې په خبرو کې باید افغان حکومت مستقیم ورګډ وي او دوی ته باید پکې برخه ورکړل شي. لکه څنګه چې تاسو ویل په طالبانو باندې د ټولو غږ همدا و چې دوی باید اوربند وکړي او روانه جګړه پای ته ورسوي.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د امن د کانفرنس د لومړي ورځې له حاله خبرولو په دې کانفرنس کې د افغانستان او دغه ورځ د پاکستان خبر پښتونخوا ایالت چارواکي او سیاستوال راغونډ شوي په افغانستان کې د امن او سولې پر لارو چارو خبري کوي. یو هم پاکستان د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک دی زموږ بل همکار خاطر پردیس له ښاغلي خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دغه ډول فرانسونه په دې حساس شرایطو کې څومره اغیزناک تمامېدلی شي؟
زما عرض دی چې امن سوله او ثبات زموږ د ټولو شریکه ارزو ده. د تیر څلوېښت کالو راهیسې چې کوم جنگ په افغانستان کې جاری پاتې شوی دی هغې د ډیورانډ کرښې په شر کې هم اغیزه کړې ده او دغه اور دې خواته هم راوختی دی. دې کې زبونګا د پښتنو چې کومه روایتي پخوانی قبایلی سیمه وه په هغې کې ډېر لوی مرګ ژوبله او خلک بې کوره شوي دي. مرګ ژوبله شوې ده خلکو تاوانونه لیدلي دي نو له دې وجې دا یو قدرتي خبره ده چې خلک سوله غواړي او چې کوم ځای د سولې غږ راپورته کېږي نو هغه ځای کې دی یو ځای کېږي نو دا بیخی طبیعي خبر ده. افغانستان هم ډیر د جنگ اور کې سوځېدلې دی. پښتو کې متل دی وایي چې سوځي هغه ځای چې کم ځای کې اور بل وي. نورې دنیا لپاره خو دا خبرونه دي
صرف اعداد و شمار یا ارقام دي.
بلې خټک صاحب، په دغه حساسو شرایطو کې د خیبر پختونخوا څخه د مشرانو راتګ افغانستان ته او دلته د سولې په تړاو باندې خبرې کول څومره اغیزناک تمامیدای شي دغه لیدنې او دغه ډول کانفرنسونه؟
نو دا خو یو قسم ته وړو اړخونو نه، یعنی افغانستان کې چې کوم خلک په دې سلسله کې هلې ځلې کوي او دلته په پختونخوا کې او پختنی سیمو کې چې پاکستان کې واقع دي، دی کې چې کوم خلک اوسي نو دی دواړو د انرژي او غږ او عزم چې یو ځای کېږي نو دا خو قوت مومي، یعنی د جنگ خلاف چې یو قسم همکاري ده یا د جنگ خلاف هم غږی ده، دا خو یو قوت ورکوي د ټولې پروسې ته. او که تاسو وګورئ تر اوسه پورې پخوا زمانه کې چا جنگ کولو نو هغوی یو بل سره همکاري کوله، اوس چې کم خلک سوله غواړي که هغوی همکاري خپله زیاته کړي نو د جنگ مخنیوي کې به یقیناً اغیزه ولري.
خاتک صاحب، د دغه ډول ناستو علاوه ستاسو پیشنهاد یا وړاندیز څه شی دی چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې دپاره او دا چې افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي باید نور له کومو کړنلارو یا میکانیزم څخه کار واخیستل شي؟
ارزاده چې دی که دیر مهم نقش دی هغه د سیاسي ګوندونو او نهضتونو دی. دلته پاکستان کې هم سیاسي ګوندونه شته چې هغوی سوله غواړي، ډیموکراسي غواړي او د هیوادونو ترمنځ ښه مناسبات ورولي، مناسبات غواړي، پرامن مناسبات او همکاري غواړي. نو دا کانفرنس خو ډېر ښه دی خو باید چې دا په دوامداره توګه هره ورځ دغه راوچت شي او دا سیاسي ګوندونه همکاري وکړي.
په کابل کې د امن د کانفرنس ګډونوال د پاکستان پخوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټکو دغه کانفرنس چې نن په کابل کې پرانستل شوی او پکې په افغانستان کې د سولې او امن پر لارو چارو خبرې کیږي درې ورځې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اقتصادی خبرونه هم خاطر پرده سوړند کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په لومړي ځل د دې هیواد صادرات لپاره راتلونکي دریو کلونو ته دوه میلیارد ډالر هدف ټاکلی. د دې وزارت وایي سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغانستان د سوداګرۍ بیلانس منفي دی، په داسې حال کې چې د اووه میلیارد ډالرو وارداتو په نسبت یو میلیارد ډالر صادرات لرو. د ښاغلي رسا په خبره په داسې حال کې چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي او ځمکني لارې پرانیستې دي، خو د سوداګرۍ وزارت ټاکلی هدف دا دی چې په راتلونکي کال کې له دې لارو یو میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي. د سوداګرۍ نوی وزارت دوایان په خبره د دې وزارت ټاکل شوی هدف په 2020 کال کې له صادراتو څخه 1.5 میلیارد ډالر دی چې دغه هدف به تر راتلونکي 2028 کال پورې 2 میلیارد ډالرو ته پورته شي. د ښاغلي رسا په خبره د دې کار هدف دا دی چې افغانستان په راتلونکي کې د وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدل شي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي جمهور رئیس چې په دې ولایت کې د دریش پیتو پرمختیایي پروژو د عملي کېدو ژمنه کړې وه تر اوسه یې نه ده عملي کړې. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی غړی عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی یو شمېر غړي نن له ولسمشر سره وګوري او د ژمنه شویو پروژو د عملي کېدو په برخه کې له رئیس جمهور څخه اطمینان ترلاسه کړي. د ښاغلي قلندری په خبره وروستۍ جګړو په غزنی کې د سوداګرو علاقمندي دې ولایت ته کمه کړې ده. ښاغلي قلندری وایي هغه ژمنې چې ولسمشر د غزنی ولایت له خلکو سره کړې وي په هغې کې د غزنی ولایت هوایي ډګر او برېښنایي پروژو عملي کېدل وه او نن په کابل کې یو شمېر بهرني اثار د افغانۍ په مقابل کپدې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغاني نوي پوله، یو روس پګاتي افغاني شل پوله، یو سودريال شل افغاني پنځه وی پوله، زر ايراني تومان شپږ افغاني نوي پوله او زر پاکستاني کلداري 409 نوي افغاني.
اقتصادي خبرونه ملاحظه لري او ورې د لو سمې ونړیواله موضوع را اخلو. د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه بنن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د اوسنی صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخت سیالي کوي. د اسرائیل انتخابات ولې مهم دي؟ د اسرائیل د انتخابات په اړه نور جزئیات له خپل همکار اسمت سروان اورو په سټډیو کې را سره دی. سروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د اسرائیل د انتخاباتو د نتیجې په اړه کوم معلومات ورکړئ؟ څومره رایې شمیرل شوي او کوم ګوند مخکښ دی؟
نوری صاحب مننه. د اسرائیل د عامو انتخاباتو څباندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوې دي. البته شیبه په شیبه چې دا اوس هم موږ خبري کوو کېدی چې تر دې هم زیات شمیرل شوې وي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي ارخی لیکود یا لیخود گوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود گوند ګټلی دی. لیکود ته د رایو او چوکیو د شمیر له پلو تر ټولو نږدې گوند، یعنی بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درسیز بنی ګنس یې مشر دی. دغه گوند په سلو کې یا دغه ائتلاف په سلو کې 25.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاب په ورځ نظر پښتنو شودلې و چې دواړه ګوندونه غاړه غړې دي، یعنی بيخي برابر دي.
بله، د دې معنی دا ده چې لیکود ګوند له څو دورو وروسته د انتخاباتو د بایللو له خطر سره مخامخ دي.
تقریبا هم داسې ښکاري. له نوري صاحب، له انتخاباتو وروسته نظر پښتنې شي په دې اکثرو هیوادونو کې دا اصول دي چې کله یو څوک رای واچي او له رای چولو له مرکز کله چې راوځي، بیا له وروست څخه پښتنې کیږي چې چاته د رای ورکړه. دا هم یو ډول سروې یا نظر پوښتنه ده. په دا ډول سروې کې دواړه ګوندونه غاړه غړې شودل شوې دي، یعنی خلکو یو ډول ځوابونه ویلي دي. نیمو یو ګوند ته، نیمو بل ته ویلي دي چې رایه ورکړې ده. بل خبره دا ده چې د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیتس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. یو خبره بل هم چې باید یادونه وکم، هغه دا ده چې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه سوزلی بدله شوه ده.
یعنی د سلی تاسو خبر داسې ښکاری چې تر اوسه په قاطعیت نشي ویل کېدای چې کوم ګوند امبرلای دی.
بالکل، تازه خبرونه هم دا موضوع تاییدوي. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو بل له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. مخکې می یادونه وکړه چې د انتخاباتو نتیجه هر شیبه بدلیږي. دا اوس یو خبر داده په لاس راغی، په دې کې ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 10 تر 30 چوکۍ ګټلې. شیناو سپین ائتلاف له 20 تر 40 چوکۍ ګټلې دي.
به هم نهایی ندی. د اسرائیل انتخابات دازل ډیر مهم دي، ډیر پام دغه انتخاباتو ته اوخته. علت څه دی؟ آیا د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه پارون کې وړاندیز دی چې وایي د لویدیځ غاړې ځینې برخه د اسرائیل خاورې سره یوځای کوي؟
دقیقا، په هر حال نوري صاحب، خو باید دا هم وایي چې انتخابات که هر ځای وي مهم دي، خو د اسرائیل انتخابات په دې هم مهم دي چې دا په 5 میاشتو کې د دغه هیواد دوهم انتخابات دي. کله چې یو لوی یا یو ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت ونه لري، حکومت یې تل لانجو او اختلافات سره مخامخ وي او کارونه سم په مخ نشي بيولې. د دې کبله د اسرائیل صدر اعظم غوښتل چې لسره د انتخابات وشي چې ګوند یې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپل په دې اړه وویل،
اسرائیل زکوکا لممشله خزکا.
دی وایي اسرائیل یو قوي باثباته حکومت، یو سیهونیس حکومت اړتیا لري. داسې حکومت چې په دې ژمن وي چې اسرائیل د یهودانو لپاره یو ملي دولت دی، هغه حکومت چې د عربو ګوندونو له لوري ملاتړ کیږي چې سیهونیس ضد دی، دغسې حکومت کېدای نشي. دا مغه خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. نتانیاهو چې ډېر کلونه په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی، دا ژمنه هم کړې چې که بریالی شو یهودي میشت ځایونه او دغه راز اشغال شوی لویدیځ غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي، چې دا ډېرې جنجالي مسلې دي.
بله، ترمن صاحب، نتیجه به د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو ښایي وروستۍ نتیجه نن معلومه سي، خو موږ هم انتخابات په مخ کې لرو. لس ورځې وروسته د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دا چې په هلمند کې ولې ځینې مرکزونه نه پرانستل کیږي، په دې اړه وروسته یو راپور لرو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ په هغو سیمو کې د رایې ورکولو د څه کم شلو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د وروستیو عملیاتو په نتیجه کې له طالبانو بیرته نیول شوي او امن شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له دې پرته هم د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د ناامنیو له امله انتخابات نه ترسره کیږي او هغو سیمو کې چې نسبتا امن دي او اوس امنی شوي باید خلکو ته دا فرصت برابر شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی پری رپورټ لري.
د هلمند چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د ټاکنو خپلواک دفتر ته د غنولسو مرکزونو نوملړ ولېږئ چې د نادالي ناوی او ګرمسیر ولسوالیو تر څنګ د لشکرګاه په څلورم او زبا باجي پورې اړه لري او د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي ستونزو له امله نه و پرانیستل شوي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د ټاکنو په تړاو یوې غونډې ته وویل که څه هم دوی او د ټاکنو دفتر کافي وخت درلودی چې یاد مرکزونه پرانیزي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ورسره د غسیمو د نولس مرکزونو د پرانیستلو موافقه ونه کړه چې تر پارلماني ټاکنو وروسته د حکومتي سرتیرو په لاس ورغلي دي. دی وایي بدبختانه په دې برخه کې زموږ غوښتنه ونه منل شوه. موږ د غنولسو مرکزونو د پرانیستلو غوښتنه وکړه چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ول وز د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. درې میاشتې مخکې مو دغه پیشنهاد وکړم کمیسیون راسره ونه منئ. اوس خلک او د تاسو مدني فعالین او مطبوعات کولای سي د نورو خلکو غوښتنې راواخلي او د کمیسیون له مسؤلینو سره وغواړئ چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ستاسو په سیمه کې تړلي مرکزونه د ګرمسیر ولسوالۍ مرکز ته د نږدې سیمو تر څنګ د ناوی او ترخ ناور ترمنځ منطقې د نادالي ولسوالۍ چانجیر لوی منډک وفقه او د لشکرګاه د څلورمې او زیبا باجي په شمول د ګرشک ولسوالۍ مالګیر هغه پراخه او د وګړو ډکې سیمې دي چې خلک یې نسي کولی په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي ځکه دوی سټیکر نه دی وهلی او د پارلماني ټاکنو پر مهال یادې سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي. د یادو سیمو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي ټاکنو ته کافي وخت شته. کمیسیون کولای سي د هغو کسانو لپاره په خپلو سیمو او کلو کې د رایې اچونې مرکزونه پرانیزي چې سټیکر یې په لشکرګاه یا بلې سیمې کې وهلی وي او تر امن وروسته خپلو ولسوالیو کلو او سیمو ته ګرځېدلی وي.
نوې سیمې چې نیول شوي دي د انتخابات کمیسیون مکلف دی چې دوی ته د رایې ورکولو چون دا د دوی خپل حق دی. دې ته باید یو زمینه سازي وسي او لار ورته جوړه سي چې هغوی هم وکولی سي د نوې سیمې چې نیول شوي چې هغوی هم وکولی سي خپل انتخابات او رایه وکاري.
هغه سیمې چې اوس په هلمند ولایت کې نوې تر امنیت شسلانګر غلې دي موږ د انتخابات د کمیسیون څخه بل خصوص د مرکزی حکومت څخه منده غوښتنه ده چې هغه خلک چې تر اوسه پرې د رای د حق څخه محروم شوی دي باید هغه ته د رای مرکزونه ورته پرانیزي تر څو خپل د رای د حق څخه برخمن شي او خپل د خوښ کاندید ته رای ورکړي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د هلمند صحافي دفتر مسؤلین وایي که څه هم دوی او ځایي چارواکو په ګډه د نولسو مهمو مرکزونو نوملړ چې د پارلماني ټاکنو پر مهال د امنیتي مشکلات په خاطر تړلي ول مرکزي کمیسیون ته وسپاري خو هغوی رد کړ. په هلمند کې د انتخاباتو د دفتر مشر شبیر احمد حامد وایي که څه هم دوی هڅه وکړه خو مرکزی دفتر د ټاکنو په ورځ د احتمالي ګډوډۍ په خاطر د یادو مرکزونو پرانستل ونه منل.
موږ په هغه وساحاتو کې چې وروسته امنیتي ارګانونو خلاصې کړي دي ثبتنام او راجستر نه دی کړی موږ مرکزی حکومت سره مرکزی دفتر سره وبخې مرکزی دفتر سره څو څو کارتې دغه خبره شریکه کړې ده چې دوی تل مرکزونه سایډونه خلاص کړي تر اوسه پورې لالس ورځې وخت شته دی د امنیتي ارګانونو او په دې اړوند به بیا زه جدي پوښتنه وکړم چې دغه ساحاتی که نوی چې مخلاص شوی دی د مخالفینو دنه تسلط نه دوی تمرکزونه خلاص کیم.
د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي هغه کسان چې د رایې اچونې په شرایطو برابر وي کولی سي د لشکرګاه په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې خپلې رایې وکاروي. محمد الیاستایی د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
پیغام په دې اړه دی زوایم کچیر مرسته چې وګورو انتخابات را روان دي باید په دغه انتخابات کې زموږ ټول افغانان خپله رایه وکړو او رایه ورته ورکړو. باید دولت ښه ټینګ امنیت ونیسي چې خلک په ډاډه زړه خپلې رایې ورکړي چې خدای نه خواسته ډېر څه رامنځته نه شي. نو دا د ټولو حق ده باید ټوله رایه وکړو نور مو وخت نه نیسم. دلا تاسو
زه باودین د بادغست ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ څخه د افغانستان د ټولو علماو څخه موږ دا خواهش کوو چې د سولې په برابر کې خپل کوشش وکړي. د افغانستان بچیان ټول خلاص ټول ځوانان یې شهیدان سو د علماو څخه موږ دا خواهش کوو. د رئیس جمهور اشرف غني صاحب څخه دا خواهش کوو. د شیخ حبیب الله څخه دا خواهش کوو چې خود به خود سولې کې افغانستان ځوانان یې نور نه قتلوي. والسلام.
الو السلام علیکم زه فریدی دی احمد شاه بابا مې پرځنګ ما څخه د تلیفون په لیکه زه د برنامې مسوال نه او د رسینه نه او د تبدی غوښتنه کوم دا چې د خاص دی راځي مثال د صحت الله دا د تاسو ډیر ګرځې د لار باندې مثال هاته مثال کړه کوان لار باندې کړه تکوان لار باندې کړه اته چې متر روډ دا بند کړی دا مثال هله چې جديد وګښتنه د مریضان دي هتا مثال مشکلات یې لار ساتلو ساتلو بند دي او د ازادي راتلو د زمونږ د کوم څه دائمي پیغام دی ورته پهلا دي خلاص دي چې ملالې صلی الله دي ډېر مشکل دا ډېر خلکو ته مشکل پیښ یو مریضان یې په ساتلو ساتلو ولاړ لار باندې او د ازادۍ ولا او مخلو ولا هله چې جديد وګښتنه دا الله دې ته ځنه خلاص کړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې غرمې 12 نیمه بجې شوې وړاندې دي ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده خو اوس اجمل تورمن سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د طالبان لخوا پرونی دوه بریدونه چې لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي غندلې ده. دا بریدونه په پروان او کابل کې د ولسمشرۍ لټاکنو پورې 12 ورځې مخکې وشول او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. کابل نن د امن په کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا د یو شمیر سیاسيونو کوربه دی. په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام وکړي د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د فاریاب ولایت امنیت چارواکي وایي چې تېره ورځ دغه ولایت د قرغان انیلا د ولسوالۍ په مرکز کې د افغان ځواکونو په یو لړ تصفیه عملیاتو کې 15 طالب وسلوال وشل شوي دي. خبر پاڼو کې دا هم راغلي چې امنیتي ځواکونو هم دوه کسان په دغه عملیاتو کې وشل شوي دي. او تایمز اف اسرائیل ورسپانې نن راپور ورکړی چې د اسرائیلو له وخته مخکې انتخاباتو له څلورو برخو څخه تر اوسه یوه برخه شمیرل شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د چین له صدر اعظم لی کیانګ سره ګوري. لی کیانګ په یو درې ورځني سفر روسیې ته پرون رسیدلی دی. او دغه شان د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د ملي امنیت سلاکاري ته د 5 کسانو نمونه په ډاګه کړې دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی هماتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي نشي مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د جوزجان ولایت پولیسو نږدې 40 کیلوګرام نشي مواد او لسکونه لیټره شراب ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهمیت ویاند. اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 19 نیټه د جوزجان ولایت په سلطان کوټ سیمه کې 10 کیلوګرام تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. په یو بل پیښه کې پولیسو د شبرخان خار د استوګنې په یو کور کې 515 لیټره شراب ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوي دي. په پنجشیر ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرام نشي مواد ونیول شول. د پنجشیر ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د خنج ولسوالۍ استخباراتي کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 13 نیټه 119 کیلو او 1500 ګرامه چرس ونیول شي. په یو هایلاکس موټر کې کابل ته قاچاق کول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي چې له نیولو سره سم عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. د نشي موادو د قاچاق په تور څه د پاسه 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اتو ولایتونو کې د 22 پیښو په تړاو د 10 کسانو دوسی عدلي او قضایي مرکز ته لیږل دي. پانیول شویو تورانو کسانو کې نه هوتنې غوښتل چې نشي مواد په خپل خېټو کې د حمید کرزي هوایي ډګر لاره له هوا څخه د باندې قاچاق کړي. او دونه وروسته پیخه داده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې او 1 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړۍ پیخه کې د سرخرود ولسوالۍ پولیسو 1.5 کیلوګرام چارس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د دې ولایت په نازیانو ولسوالۍ کې 1.5 کیلوګرام تریاک ونیول چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه موادو د قاچاق په تور دوه موټر چلونکي هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي نشه مواد او جرمي اقتصاد د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې له فرید نوي څخه دوه کاله د احتیاط له امله موسیقي پاتې سوې وه، خو اوس روغ سوی او بیرته خپل هنري ډګر ته راستون سوی دی.
موږ د فرید نوي څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوي دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې.
د متاجنو د حقونو په اړه له حقوقي کارپو یار محمد یاری سره مرکه لرو.
لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د متاجنو د ملاتړ لپاره هم باید یو قانون جوړ شي.
د وحید الله په نوم یو متاد وایي چې کور یې ډېره لوړه به یې درلوده، خو دی یوازې په 1 لک افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په رشو کې ځینې ولاړې.
ما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړو، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کډه لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واورو چې د پارلمان د یو وکیل موټر ولې پولیسو نیولی دی.
ته څوک یې چې ماته وایې دا موټر ما تلاشي کوه؟ نو ته خو به وکیل نه یې، راکته شه چې موږ موټر تلاشي کوو، که نه په زوره دې راکته کوم.
ښه سمه ده، دا دی تلاشي کوي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ملګري ملتونه په افغانستان کې د نشه موادو کښت، تولید او قاچاق د دې هېواد د امنیت او اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې لوی خنډ بولي. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC مشر یوری فیدیدوف د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې جرمي اقتصاد او تورو پیسو سپینول د تراګرو ډلو مالي سرچینه ده. دا تراګرې ډلې د نشه موادو له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او له دې لارې د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. خو افغان دولت بیا وایي باید د دې خطر د مخنیوي لپاره د افغانستان پر پولو ډېر نظامي ځواکونه ځای پر ځای سي او د دې ترڅنګ هوایي ډګرونه هم کنټرول سي، چې دا کار د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته امکان نه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړه سوې وه، د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د جګړې د دوام او اقتصادي ودې د کمزورتیا لاملونه وبلل سول. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC رئیس یوری فیدیدوف چې د ویډیویي کانفرانس له لارې د غونډې ګډونوالو ته خبرې کولې وویل که څه هم افغان ځواکونه هڅه کوي چې بهر ته د سلګونو ټنه نشه یي موادو د کاچاکو او افغانستان ته د کیمیاوي موادو د راتلو مخه ونیسي، خو ترهګرې ډلې له دې لارې سلګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي او بیا د دې پیسو په مټ جګړه کوي.
نشه یي مواد جرمي اقتصاد او د پیسو سپینول د افغانستان امنیت او ثبات تهدیدوي. د جرمونو د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې اغیز کړی او د کارموندنې خصوصي سکتور د ودی او اوایدو د ډیروالي مخه نیولې ده. د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کړل کیږي او ترهګرې ډلې له دې لارې څخه په کال کې سلګونه میلیونه ډالر پیدا کوي.
قسم افغان دولت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت سګنۍ راپور نه دی اعلان کړی، خو د دې ادارې عمومي رئیس د امنیت شورا ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو کښت راکم سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی عادل راز د امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم دوی د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د خپل هیواد سرحدونه کنټرولوي، خو له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره ګډه نړیواله همکاري ضروري ده.
To defeat terrorist groups militarily,
افغان حکومت د ترهګرو ډلو د نظامی فعالیتونو د کمزوري کولو لپاره له نشه یي موادو څخه د دوی مالی سرچینې وچوي. دغه ډول افغان ځواکونه د نشه یي موادو د نیولو ترڅنګ د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره په هوایي ډګرونو او سرحدي سیمو کې جدي کار کوي. خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو موضوع ته جدي پام وکړي. د نشه یي موادو غوښتنه راکمه او باید له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره یوه سیمه ییزه ستراتیژي جوړه کړي.
د فراه ولایت پخوانی والی او سیاسي کارپو محمد عمر شیرزاد د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بېغوري تورنوي. دی وایي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د قاچاقو او نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د رسولو لاره ده.
کوم مسولیت چې دوی ته راجه کېږي د قاچاق او د کښت د مخنیوي په مورد کې، دوی هغه مسولیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. افغانستان بهر ته لاره نه لري. همدغه د همسایه ملکونه دي چې د همسایه ملکونو څخه هغه تجارت لارې د دوی سره دي. دغه کیمیاوي مواد، نور وسایل او وسایل چې مخدره موادو په قاچاق او کښت په دې مسایلو کې ضرورت دی، هغه د دوی د ملکونو څخه افغانستان ته واردېږي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې مشر د امنیت شورا له غړو سره ژمنه وکړه چې د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ په چوکاټ کې به له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کالو کې په افغانستان او پاکستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د سیمه ییزې ستراتیژۍ د جوړولو دوې غونډې جوړې شوې، خو تر اوسه پورې کومه سیمه ییزه ستراتیژي نه ده جوړه کړې.
محمد ایاز ترنکوچ په افغانستان کې د نشه موادو او جرمي اقتصاد په اړه راپور راوړوه او اوس د فرید نوید په نوم د یوه سندرغاړي حال درکو. فرید نوید هغه سندرغاړی دی چې دوه کاله مخکې په نشو اخته سو. سندرې یې پرېښولې او د درملنې لپاره څو میاشتې په یو روغتیایي مرکز کې بستري وو، خو اوس روغ سوی او بیرته د پخوا په شان خپلې سندرې وایي. د دې سندرغاړي مینوال هم خوشحاله دي چې فرید نوید نشه خوشي کړې او بیرته یې د دوی بانډارونه له خوښۍ څخه ډک کړي دي. په دې اړه به له کندهار څخه زموږ د همکار صادق رښتینی راپور واورو.
خوښه خوشحالي وای لاستر غاړه زو یار وای شار د کندهار وای ټول وطن مو ګل وای غرو د
هغه ژغ چې څوکاله د موسیقي د مینوالو څخه لیرې وو. فرید نوید اوس جوړ سوی نوموړی شاوخوا دوه کاله مخکې د نشو په دام کې ولوید او سندرې ځینې پاتې شوې. دی وایي چې د درو لوڼو تر مرګ وروسته ډېر غمجن سو او د دې درانه غم د هیرولو لپاره یې نشو ته پناه یووړه. خو دې پناه ځای نه یوازې دا چې د لوڼو غم ځینې هیر نه کړ، بلکې پر دې سربیره د ځان په ویر اخته سو. دی وایي چې کورنۍ یې درملنې ته وهڅاوه. فرید نوید وایي چې بیرته یې خپل د موسیقي دفتر پرانیستلی او غواړي چې په خپل هنر خلک خوشحاله وساتي. د فرید نوید سندرو پخوا ډېر مینوال درلودل، اوس چې دی روغ سوی مینوال هم ډېر خوشحاله دي. د محمد نسیم او زبیح الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د فرید نوید سندرې ډېر خوښیږي او ډېر خوشحاله دي چې د خوشي سندرغاړي یې نشي پرېښي او بیرته خپل هنر ته راګرځېدلی.
شو د پرېښېدلو وروسته به یو ځل بیا دا هنر ته راغلی دی. دا هنر یو ځل بیا شروع کړی دی. موږ عقیده دا ده چې دی د خپلو مینوالو لپاره یو ځل بیا هغه د پخوا په رقم موسیقي وکړي، نوې غزلې وطنوالو ته وړاندې کړي.
موږ د فرید نوید څخه ډېر خوشحاله یو چې بیا فرید نوید دلې رالی او هغه پخوانۍ سندرې موږ ته ووایي چې مخکې موږ ته ویلي وې، او موږ دوی تشویقوو او هیله لرو چې بیا موږ ته هغه سندرې ووایي، هغه پروګرامونه موږ ته وکړي.
فرید نوید د کورنۍ غوښتنه کوي چې د خپلو ځوانانو څخه باخبره واوسي او په نشه یي توکو د اخته کېدو مخنیوی وکړي.
دریا کی غم خور نست چی جالا وروا چوین، غم خور نست چی جالا وروا چوین. زړمیل سرگو گیل مندی چی سیل تکڑے غم پورما باندی را چین.
درنو آوری دنکو تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته محتاجینو د حقونو په اړه معلومات ترکو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري. دا چې په افغانستان کې د محتاجینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي، کومې ادارې په دې برخه کې مسؤلیت لري، اولې محتاجینو ته د دې حقونه نه ورکول کېږي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې محتاجینو ته څه ډول حقوق ورکول سوي دي.
کله چې معتاد په جامعه کې وجود ولري مجبور قوانین هم وي، مثلا د مسکرات او مخدراتو قانون چې ده، د دویم ماده په شپږم فقره کې معتاد تعریف کړی دی. ویل چې معتاد هغه څوک ده چې د مخدره مواد په مکرر ډول استفاده کوي، او په همدې خاطر به د معتاد ځانګړې پاملرنه شوی. مثلا د تداوی په برخه ویلی شي معتاد باید تداوی وشي. مثلا د جزا په قانون کې، د جزا په کود کې، په دې کې د معتاد د جزایي برخه مثلا نشه لیکلی ده چې مثلا که یو روغ شخص مواد مخدر ځان سره انتقالوي، د جزا لري که تثبیت چې دا معتاد هغه جزانه معاف ده. او د معتاد کسان هم لکه روغ کسان خپل اساسي حقوق لري. مثلا یو ځوان معتاد ده، داسې نه شي مثلا په مکتب کې په ښوونځي کې دوی ته یو معنی ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې ته مکتب ته مه راځه. بله مسله د کار حق ده. د افغانستان هر وګړي حق لري چې د کار زمینه برابر شي، که دولت ده که موسساته ده که هر ځای ده، باید دوی ته کوم معنی پیدا نه کړي چې مثلا ته نسي کار کولی. او بل موضوع د واده کولو حق ده. باید د دوی کورنۍ باید ثابت پاتې شي، د دوی کورنۍ ته باید تقویت وشي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې دا مسله نه ده. کله چې یو شخص معتاد شي، یا د ښځو کورنۍ او د خاوند کورنۍ ټولې کوشش کوي چې د کورنۍ برباد شي، یا مثلا طلاق رامنځته شي یا جلا کړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده.
د معتادینو د حقوقو په برخه کې کومې ادارې مکلفیت لري چې د دوی حقوقو ته پام ونیسي؟
په قوانینو کې داسې ځانګړی کړی نه ده. پالیسي ملي مبارزه به مواد مخدر چې ده، هر وزارت ته ځانګړې وظیفې ورکړی. مثلا وزارت تعلیم تربیت مشخص کړی ده چې څنګه مثلا دوی باید کوشش وکړي چې د ځوانانو ته د مواد مخدر لرې وساتي. همداسې وزارت صحت هم ته چې درنه وظیفه ده چې څنګه دوی معتاد راجستر کړي، څنګه معتاد تداوي کړي. بیا دین سربیره مثلا کمیسیون د حقوق بشر ده چې دوی ته وظیفه ورکړی ده چې د معتادینو نه حمایت وکړي، دوی ته مثلا د دې لپاره دادخواهي وکړي. او همداسې حج اوقاف ده چې ټولنه کې د ټول علماو په مساجد کې مکلف کړی ده چې د مواد مخدر په اضرار کې باید وغږیږي. تحصیلات عالی ده چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان ته وهڅوي چې دوی د مواد مخدر په اضرار کې پوه شي. د عدلیې وزارت وظیفه دا ده چې مثلا قوانین جوړ کړي، او داسې قوانین جوړ کړي چې معتاد ملاتړ شي په اجتماع کې.
په ټولنه کې معتادین په سپکو نومونو یادیږي، آیا دا د معتادینو د حقوقو سپکاوی نه ده؟
افغانستان د قوانینو په رڼا کې توهین یا تحقیر د هر شخص منع ده. قوانین کې داسې خلک ته جزا پام کې نیول سوی ده چې باید سره له دې نه چې مضرورت غواړي باید جزا هم وویني. او بله دا ده چې دا د یو شخص د حقوقو او د دې د کرامت من حیث د انسان او د دې هغه انساني ارزښت ته سوکاوی ده.
په افغانستان کې د معتادینو حقوق څومره په پام کې نیول سوي دي؟
متاسفانه داسې یو قانون په افغانستان کې نشته چې معتاد ته ځانګړې پاملرنه شوی. په نورو هیوادونو کې موږ مقایسه وکړو، مثلا په ایران کې یو قانون ده، مثلا د معتادین د ملاتړ قانون. دا قانون سربیره چې معتاد ته مثلا جزایی برخه کې تاکید کړی ده، د معتاد د بیا رغونې او د معتاد د تداوی برخه کې د ټولنې رول، همداسې د دولتي رول کې ډېر پاملرنه سوی ده، همداسې د فامیل رول. دا یو جامع قانون ده چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو. همداسې په مخدره موادو قانون چې موږ لرو، په دې کې هم مثلا د قاچاقبرو سره مبارزه، د قاچاقو سره مبارزه، د اداراتو سره چې هغه د ادارات نقش په دې کې شی ده، ډېر تمرکز شوی ده. او په اجتماعي او ټولنیز برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او دا ضرورت ده چې جامع قانون، لکه څنګه چې موږ د ماشومانو جامع قانون لرو، د ښځو دپاره مثلا د ښځې ته تاوتریخوالي لپاره یو قانون لرو، د معتادینو د ملاتړ دپاره هم باید یو قانون جوړ شي. په اوس وختو کې وزارت عدلیه د کورنۍ په قانون کې کار کوي. په دا قانون کې هم ځای لري چې مثلا د یو کورنۍ د غلو مثلا که پلار یې که ماشوم یې که هر څوک ده، د دې تر حمایت لاندې باید یو فصل په قانون ته ځانګړی شي. کله چې قانون رامنځته شي، هر ارګان بېله کوم دلیل نه د تطبیق مسؤلیت لري.
ولی معتادینو ته د دوی حقوق نه ورکول کېږي، ستونزه چیرې ده؟
بدبختانه دا همداسې چې موږ په اجتماع کې د معتادینو په وړاندې داسې یو منفي روحیه لرو. کله چې بس شروع کېږي، هغه څوک چې قانون لیکه، څوک چې قانون جوړوي، دوی هم د معتاد نه ملاتړ نه کوي، او خپله هغه منفي روحیه چې په اجتماع کې درلودل هغه هلته هم لري. همداسې پارلمان چې ده، موږ تر اوسه د یو وکیل نه دی لیدلی چې معتادینو هغه مشکل د معتادین ملاتړ یو ورځ غږ پورته کړی. مونږ داسې یو مدني ټولنه نه درلود چې غږ پورته کړي. دوی باید ستونزه سربیره کړي، یو هماهنګي او همغږي کمیټه باید جوړه کړي تر څو چې یو جامع قوانین د دې په حق له جوړ شي، چې متاسفانه دونه کوي.
ډیر ځله خپل معتادین هم له قوانینو څخه سرغړونه کوي، پر دوی باندې قوانین څنګه عملي شي؟ په داسې حال کې چې قانون دوی ناروغان بولي،
مونږ په قوانینو کې د معتاد مجرم او د یو روغ سړی مجرم ترمنځ هیڅ فرق نه ده. معتاد که کوم کار کوي، مثلا غلا کوي کله، یا مثلا په جومات کې بوټونه غلا کوي، یا مثلا یو چرګ غلا کوي، د کلي نه د جزا په ځای دوی ته باید تداوی ته وغځول شي. دوی باید انتقال شي په شفاخانو کې. کله چې دوی مثلا روغ شو، که د دې جرم ډیر شدید دی، یا مثلا قتل دی، یا مثلا یو داسې جرم دی چې دوی ته جزا ضرورت ده، کله چې د روغ شو باید دوی ته جزا ورکړل شي. او دا معنا نه ورکوي چې مثلا یو سړی معتاد ده، هر کار چې زله غوښتل همداسې کوي. قانون دا ویلی ده چې مثلا هر څوک باید جزا وویني، باید اول تداوی وشي چې دا من حیث د یو روغ شخص باید محاکمه وشي. او بله مسله دا ده، یو ناروغ شخص، یو څوک چې مثلا هغه فکري کنټرول نه لري، دا څنګه د محکمه په وړاندې ودرېږي او خپل حق دفاع وکړي؟ قوانین وایي چې څوک چې یو محکمې ته ځي، هغه باید دا توانایی ولري چې په محکمه او په تصامیم کې باید پوه شي چې محکمه د ما په مورید کې، د ما په باره کې څه تصمیم نیولی ده. په دې حال چې معتاد خپل مریض ده، د دې مغزه ډېر سم کار نه کوي، د خپل ځان باندې هیڅ کنټرول نه لري، او دا څنګه پوه شي چې محکمه ما په حق لسه ویلی ده؟ باید اول دا روغ شي، او کله چې دا روغ شو بعد له دې باید د محکمه وشي.
د معتادینو د حقونو په اړه مو له حقوقي کارپوه یار محمد یاري سره زموږ د همکار محمد ایاز سرنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل چې پر 2:00 مزنی سپوخ خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د پکتیا ولایت 50 کلن وحید الله له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې پخوا عسکري سای منصب او د ټانکونو مستري و، خو کله چې په نشو اخته سو نو دولت له وظیفې څخه لیرې کړ. دی وایي چې کور یې ډېره لوړه بیه درلوده، خو د نشو له امله یې یوازې په 1,00,000 افغانۍ خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې وحید الله څنګه نشو ته مخه کړه او وروسته له 3 ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
کس په کار مې مسافدار وم، ټانګې سوم او عام انجینیر دی ټانګو یم، او سوی ټانګ زه په پخو دروم. یو ورور مې و، دای نشه کوله، په کور کې وهله وهله، زه ډېر جګر خون شوم. مالې دا خو څوک نه وهي، ته ولې دا کار کوې؟ بیا چې کوي نو خو دې باندې وکړه. بل ورځې ورته کېناستم چې یو دود راکړه. نه، مکوه، خو یو دود یې راکړه. بل دود مې ورته، دا درېیم دود مې چې واخیستله ما ته یې خوند راکړه. پیر ایسته په می شروع کړل. نو سیاست را ته ډیر وزور وکړ، خپل سیاست مې چې خدای ته وګوره دا کار مکه. بس پټ پټ مې دا عمل شو. پوډر شیشه په خطرناک نه شي، یما په بدن داسې تاثیر کړی و صاحب چې اک نوم د خدای د غوښې بیخي لاړ و، اسکلیت رانه جوړ کړی و، کاډا لاړ، ژوند لاړ، زندگی لاړ، چې پاتې نه شو. ما شخصي کور درلود، هغه مې په دا بیقلتوب کې 1,00,000 روپۍ باندې خرڅ کړ. 1,00,000 روپۍ باندې څو کور ورکړی، دوه کوټې و، یو دالیز. خدای قسم ده چې دا سبایي مې هم جړلی، دا لور مې یادېږي، دا زوی مې یادېږي. ډېر وخت به مې نشه په کتپه نادر خان کې کوله، بیا لاړم پولیس سوختې ته. بیا 8 میاشتې مې پولیس سوختې کې تېره کړه. د قلعه احمد خان ورته وایي یو سړی ورور اختتاب شوی و. دلته یو بل سړی راته ویلي چې ولاړ پلانکی بیچاره قصاب ورور یې اختتاب شوی ده. د هغې د سړي د خولې نه ما خبره ځان ته جذب کړه. لاړم دې سړي ته کېناستم، قصاب مې پیدا کړه په هغه منطقه کې. ملک کاکا، ورور دې پلانکی نه نمېږي؟ وایي نمېږي. ته څه پېژنې؟ ما خو د بل سړي نه اورېدلی. وایي مال دې زه پېژنم، هلته هغه اختتابچیانو سره ما ورور اشپز ده، د دې بیقلتوب ته وګوره. خو په ځان نه پوهېږم، خو پوډر پیدا شي. وایي ښه څه خدمت، مالې پیسې راکړه چې نن موټر سایکل اخلم، ستا ورور زه بچوم د هغې جي نه. او خبر نه یم چې هغه منجر په قتل ده، هغه هم اختتاب شوی ده، هم قاتل شوی ده بیچاره. وایي څه ضرورت لري مالې 15,000 روپۍ راکړه؟ وایي دا 14,000 واخله. دا 14,000 مې واخیسته صاحب، راغلم یو موټر سایکل مې واخیست، نور بس خپل نشي مې کولې. هفته تېره شوه، بله هفته تېره شوه، بله هفته کې په ارزان قیمت ته روان یم. نو دغه د کاتینو د تپې سر کې ولاړې م چې یا دم وای شور نو خلې څلور ایلاب سره تا ودرېدل ا سړی لیدلې وم چېستي امنیت ته تلیفون کړی ده رای وسلم نواد کې وم د نواد نه ریاست سی ته بوتلم ریاست سی نه صاحب ریاست چل ته راوستلم هلته چې هم مستنطق د ما نه تپوس کوله هلته به د خلکو نه تپوس کوله د ما په منطقې دا سړی څه کاره تېر شوی دومره شی را کې پیدا نه کړل پلیپ کاری راته ولیکه زه وای کاکا اتی میاشتې ډېر تېرې کړې خو دا کار نور ولې کې دغه ما پلیپ کاری ته لیکلی ده خدای مهربان ده چې قاضي ته ورغلم مالی صاحب زه خو عملي وم دا بد مې کړی ده بیا قاضي نهه میاشتې وکړل یعنی اتی میاشتې ډېر تېر کړی دغه یو میاشتې بله تېر کړه هغه بیا پولیسخي ته یې وړل زوی مې راغی ما ضمانت یې وکړلې زندانه یې خوشې کړلم
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخې کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان د پارلمان د یو وکیل موټر دروي او تلاشي کوي کله چې د موټر په دننه کې ګوري نو سخت حیرانیږي دا چې پولیس ولې حیران شول په موټر کې څه دي او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
الکه د موټر دروازه خلاصه کا
خیرات خو به وی قومندان صاحب
موټر تلاشی کوم
قومندان صاحب تاسو حق نه لرئ چې د موټر تلاشی کوي
ولی حق نه لرو
تاسو پوهیږئ چې دا د چا موټر دی
د چا موټر دی
دا د وکیل صاحب موټر دی ها دا یې کار دی وای ګوره
دا چا موټر چې وی موږ یې تلاشی کوو
قومندان صاحب ما له تو ویل چې دا د وکیل صاحب موټر دی
ته څوک یې چې ما ته وای دا موټر ما تلاشی کوه
زه د وکیل صاحب زویم
نو ته خو به وکیل نه یې راکته شه چې موږ موټر تلاشی کوو کنه په زور دې راکته کوم
ښه سمه ده دا دی تلاشی کوي خو څه شی پکې نشته قومندان صاحب
په دې کڅوړه کې څه شی دي
دا د کور سودا ده قومندان صاحب
درېږه چې زه وګورم
ما خو درته وویل چې د کور سودا ده بل څه نشته
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دي
دا مالګه ده قومندان صاحب
دا مالګه ده ته خو خپله ناپوهې په پولیسو دې د ناپوهانو ګمان کړی دی
قومندان صاحب زه پوه نه شوم
هیروین دې رابر کړي دي بیا وایي چې مالګه ده
څه شی هیروین ما خو مالګه رانیولې
چمشه بې ځایه خبرې مه کوه د پارلمان په موټر کې د نشهیي موادو قاچاق کوې بیا وایي چې مالګه ده ته فکر کوې چې موږ مالګه او هیروین نه سره پېژنو
قومندان صاحب
بس ده خوله دې بنده کړه اجملا
بله قومندان صاحب
راشه د دې سړی لاسونه ور وټړه او موټر یې درکاش کړه چې قومندانۍ ته بوزو
پر دواړه سر د قومندان صاحب
قومندان صاحب ما خوشی کوي ما ته مې پلار ویل چې دا موټر کور ته بوزا زنور په هیڅ هم نه یم خبر
ته اوس درځه استاد پلار سره به هم وروسته ګورو
رازا
السلام علیکم سارنوال صاحب
وعلیکم السلام رازی پر دغه چوکی کې نه
زه د پارلمان وکیل حاجی سمت خان يم
خا خوشاله شوم خو وکیل صاحب مهرباني وکي څنګه راغلی یاست
سارنوال صاحب خبره دا ده چې زما زوی پولیسو نیولای دوسیه تاسو ته راستول شوې ده
ستاسو یې شنو میږي
کبیر نو میږي
خا خا کبیر کبیر هغه کبیر خو بنې چې د پارلمان په موټر کې د هیروینو قاچاغ کوو او پولیسو نیولای دی
سارنوال صاحب تاسو څه وایا زه د پارلمان وکیل یم او ته د قاچاغو تور راپور تړي
اوس ته نیول شوی یا که د زوی نیول شوی دی
نه زوی مې نیول شوی دی
نو زوی خو به د پارلمان وکیل نه
نه زوی مې د پارلمان وکیل نه دی زما مطلب دا دی چې زما زوی را خوشی کوي
وکیل صاحب تاسو څه وایاست څنګه یې در خوشی کو ستا زوی له نشه موادو سره نیول شوی دی
سارنوال صاحب داسې خوشی خبرې دي زما زوی د نشه موادو قاچاق نه کوي
کوي ستا زوی د نشه موادو قاچاق کوي مونږ لاس په لاس په موټر کې هیروین ور سره ونیول او ستا زوی هم خپل جرم منلی دی
سارنوال صاحب زه د پارلمان وکیل یم زما د زوی بندي کول دومره اسانه کار نه دی زه به یې خامخا درنه را خوشی کوم او تا ته به هم سزا درکوم
ته ماته اختار راکوې
اختار یې بولې که هر شی بولې
ستا د زوی دوسیه بشپړه شوې ده
په څو ورځو کې محکمې ته ځي، او بله خبره دا ده چې ستا څخه به هم تحقیق کیږي.
زما څخه به ولې تحقیق کیږي؟
ته دې له زوی سره په جرم کې شریک یې.
زه ولې په جرم کې ورسره شریک یم؟
هیروین ستا په موټر کې نیول شوی دی. موږ تحقیقات کوو چې هیروین هم ستا دی که یوازې موټر ستا دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان.
شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.